دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان حکومت له کابل غوښتي چې د اسلامي دولتي اډایش د خراسان د څنګه مشر اسلم فاروقي چې درواني ونی په پایل کې افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته دی وسپاري. دا مو د سر موضوع ده. د افغانستان او نړۍ په شمول په بیلابیل سیمو کې د کرونا وایروس خبرېدو په اړه تازه معلومات هم در سره شریکو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هرات ولای سیمه ایز چارواکی وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاهین کلی اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوي. خغل فرهاد وی په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات خار خوا ته روان وو د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال د ریپورت له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دا لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دیار لستالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزی تیر ماښام ازادي رډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پاتخوا به شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال وطنه طالب جنگیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اخوا د شاهین کلی اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن و بالاخره این منجر شدن که
دوی دخمن زموږ په وړاندې مقاومت ونه شو کولای او بالاخره افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د اصلي زالو پر لور مخکې ولاړ شي. د خغلی رضایی په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواو ته زیان نه دی وخته. د خوماب ولسوالۍ زیات شمیر سیمې له نږدې یو کال را پدې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړی به د کرونا وایروس له کبله پروان 2000 میلادي کال کې لدا سستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. دا IMF مشري کریستالینیا ګیورګی وا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل چې سکهال به د ټول نړی اقتصادي ودا په چټکۍ سره په شاولاړ شي او د IMF په یو سلو اویا غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتر شي.
There is no question that 2020 will be exceptionally.
دا وی په دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بیساري ډول ستونزمن وي. که دا و بعد کال په دوهمه نمایي کې مخ په زول شي، نو ورسره به د کرونا وایروس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړيږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2020 کال به د نسبی خیګنو سره مل وي. دا IMF مشر ویل دا کرونا وایروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګنده ښکاري او خبرداري ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغې پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د وسنیو ستونزو له کبله
دا کاروبارونو پر راتلونکو ناوړه اغیزی و نکړي. دا بخنې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقت ډول د زندان څخه خوشی کړی ده. د سازمان د برتانیا د څانګې مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9 پر ټویټر خپور شوول، پیغله امیری چې له 2013 میلادي کال راهیسې له یوې بلې میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په اوین زندان کې بندي و په موقت ډول له زندان نه خوشی شوې ده. خغلی نایر زیاتوی ایرانی چارواکی باید آرس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې د اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیول چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی وه. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 95,000 نه واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیر لري. 3,209 تنو ته دغلته تیره شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده، خو په متحده ایالاتو کې هم تیره شپه له دې کبله د مړو شمیر 16,440 ته لوړ شوی. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیر شپې تر ناوخته پورې 422,130 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر پکې 125,446 او د مړو شمیرې 15,213 شو ته رسیږي. او له اسپانیا وروسته فرانسا او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پیښو شمیر له 103,000 او د جرمني له 116,000 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر پرون 4,400 ته او د مړو شمیر 15,000 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا پاکستان حکومت له کابل غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش ټلې د خراسان د څنګه مشر اسلم فاروقي چې دروانی ونی په پایل کې په افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته وسپاري. پاکستان ولې دا نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوي؟ دا به په یو رپورټ کې واورو. دا به واورئ چې د کرونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي او د خلکو کاروبارونه او ژوند یې اغیزمن کړي. په داسې وخت کې خلک، خیریه بنسټونه، ملي سوداګر او نور هغوی چې وسو توان لري څنګه کولای شي مرسته وکړي. په دې موضوع باندې به یو مرکه ولرو چې د سیاست د خیریه بنسټ له مشر سره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایروس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر ډیر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي. دا موضوع هم څیړو. کرونا وایروس په نړۍ کې په اقتصاد باندې ناوړه اغیزې کړي او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې ښایي په 2020 کال کې یو داسې اقتصادي بحران سره نړۍ مخ شي چې ساری په تیرو 90 کلونو کې نه وي لیدل شوی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو که وختو. ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم په دې ساعت کې خپریږي. ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت له کابل څخه غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان د څنګ مشر اسلم فاروقي چې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته وروسپاري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شنون کې په دې باور دي چې فاروقي د پاکستان لپاره خورا زیات اهمیت لري، نو ځکه یې د ورسپارلو غوښتنه کوي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې له افغان حکومت نه د فاروقي د عادلانه او داسې محاکمې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د تروریستي بریدونو د قربانیانو په حضور کې وي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي د هیواد ته وسپاري. ف فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبه په ورځ د وري په شپاړسمه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21مه د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقی په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2013 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واستوي او زیات شمېر یې واستول، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلم فاروقی غوندي قوي تروریستان دي ورته وسپارلی سي.
فاروقی یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډیر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقی سپارل غواړي په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقی د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقی باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي، او د محکمې په جریان کې باید د دې حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څانګې په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکي خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15مه نیټه په کابل کې د هندوانو په یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاري حملې وکړې چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره پر باګرام هوایي اډې پرون راکټي برید شوې. په دغه تړون کې چې څه باندې میاش مخکې په دوه کې لاسلیک شو، طالبانو او امریکایانو منلې چې پر یو بل به بریدونه نه کوي. پر باګرام اډې د شوي برید مسولیت داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیستې. دا چې رښتیا دا برید چا کړې، اهداف یې سیدی اسدالله الدین د چارو یو شمېر کارپوهانو نظرونه پوښتلي او دا رپورټ چمتو کړی.
د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته داسې انګیرل کېده چې د جګړې ډګرونه به ساړه او تاوتریخوالی به کم شي. پر هوکړې دا د 40 ورځې واوښتې، خو د تاوتریخوالی د کمښت ښکاره څرک نه لیدل کېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل چې د جګړې مقابل لوري یې چې هدف افغان او امریکایي ځواکونه وو په مکرر ډول له هوکړې سرغړونه کړې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې راغلي چې پر ګڼو ځایونو د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا چاپی وهل شوي او پر ملکیانو او د دوی پر ملګرو د بی پیلوټه الوتکو بې مورده بریدونه شوي دي. طالبانو د دغه اعلامیې په پای کې خبرداري ورکړی چې دا ډول حملې به چې دوی له تړونه سرغړونه بللې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي، هوکړې ته به زیان ورسوي او ممکن دوی هم متقابل غبرګون ته اړ کړي. له همدې اعلامیې دا د 3 وروسته د 5 په ورځ پر باګرام هوایي اډې د توغندیو برید وشو. دا برید داسې محل کیږي چې دغه اډې کې له پراته زندانه تازه 200 طالب زندانیان آزاد شول. د پوځي چارو شنونکي او د جرمني په کلچر ډیپلوماسي پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي پر بګرام شوی برید له څو اړخونو تحلیل دلی شي.
د طالبانو د مشرتابه سره کوم چې دوی په قطر کې د امریکانو سره مذاکرات پیل کړي دي او توافق نامه یې لاسلیک کړی، دې سره ډېر خوشحاله نه دي. بل سیمې د هېوادونو مداخله دی چې دوی دغه رقابتونه په افغانستان کې د امریکانو پر ضد د هغوی د منافعو پر ضد ته دوام ورکوي. خپله طالبان هم کیدای شي چې د یو فشار په حیث
پخوا څو ځله طالبانو د امریکایي ځواکونو پر دې تر ټولو سترې اډې توغندیز، ځانمرګي او موټر بم بریدونه کړي دي، خو دا ځل دوی پکې لاسترل رات کړل. داعش ډلې ویلي چې پر بګرام توغندیز برید دوی ترسره کړی دی. د چارواکو په خبره د توغندیز برید کې چاته زیان هم نه دی اوښتی، خو اډې ته یې مالی زیان اړولی دی. پر دې اډې د طالبانو وروستی برید د 13 دسمبر میاشتې په 11مه نیټه وشو چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په هغه موټر بم او ډله ییز برید کې دې اډې ته مالی زیان هم واوښت. د سیاسي چارو شنونکی مشتاق رحیم وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې ستونزمنه ده چې ووایي پر بګرام د پنجشنبې ورځې راکټي برید چا کړی. ښاغلی رحیم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا برید د سولې د مخالفو کړیو کار یاد کړ.
څنګه چې د سولې پروسې خپل ملاتړي او ملګري او صادق هلې ځلې کوونکي لري، همداسې ورانکاري عناصر هم دې پورې تړلي. دلته اشخاص، ډلې او هېوادونه شته دی چې هغوی د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې خوندي ویني، او د هغوی په آند که جګړه دوام پیدا کړي نو د هغوی ګټې به خوندي وي. او دغه ډول عناصر تل لپاره د سولو بهیرونو د ننګولو هڅه کوي.
د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو په ظاهره د ښارونو په مرکزونو کې بریدونه نه دي کړي، خو په دې موده کې په کابل کې د افغان سکانو پر عبادت ځای، د ولسمشر د لوړې پر مراسمو او دغه راز د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه بریدونه وشول چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. د دغه خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د طالبانو او امریکا له هوکړې وروسته د طالبانو د ویاندویانو د اعلامیو بڼه هم نرمه شوې ده. پخوا به دوی هر ورځ د ګڼ شمیر وړو او لویو بریدونو مسؤلیت اخیسته، خو اوس د طالبانو په خبرپاڼو کې یوازې له دغې ډلې سره د افغان ځواکونو د یو ځای کېدو ادعاوې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې راتلونکی لا معلوم نه دی، خو د دې هوکړې یو شمیر مادې نقص شوي او یا یې نیټې ځنډیدلې دي. هوکړه کې راغلي و چې افغان حکومت به 15,000 طالب زندانیان آزادوي، او د تېرې مارچ میاشتې 10مه بین الافغاني خبرو ته ځانګړې شوې وه، خو دا دواړه خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. طالبان اوس وایي د هغو زندانیانو خوشې کېدل هم ورته د منلو نه دي چې کابل کې د دوی د تخنیکي ټیم له حضور پرته ترسره کیږي. له دې داسې ښکاري چې د تړون پر سر ناندرۍ ډېرې دي او ممکن هواریدل یې څو میاشتې وخت وغواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
کرونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خوریدو دی، او دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه د دې وبا د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي. اوس تقریبا له هر افغان سره دا پوښتنه چې بې وزلي افغانستان به د دې وبا پر وړاندې څنګه مبارزه کوي شته. ډېر خلکو حکومت ته سترګې نیولې، خو آیا ټولنه وګړي یې مکلفیتونه نه لري؟ احمد تکل په دې اړه له سوداګر او د سیاس خیریه بنسټ له مشر نجم الدین سیاس سره مرکه کړې. ښاغلی سیاس، په پایل کې په بحراني حالاتو کې د روحانینو او ملي سوداګرو ونډه مهمه بولي.
زموږ د ټولنې ټول اتباع خصوصا د علما او روحانینو برخه د دوی خبرې یا د دوی الفاظ په خلکو باندې ډیر زیات تاثیر گذار دي. دوی باید په آگاهی عامه کې ډیر زیات مرسته وکړي او ملي تاجر کولای شي چې په غذایی موادو کې له خلکو سره مرسته وکړي چې په ښه قیمت یا هم چې رایگانه توګه چې نن وخت دی چې باید د خلکو لاس ونیسو له خلکو سره مرسته وسي. په دې برخه کې ملي سوداګر کولای شي ډیره زیاته ونډه ایفا کړي او کولای شي چې هغه لارې چې موږ کولای شو چې غذایي مواد خپلو وطنوالو ته له بهر نه وارد کړو هغه لارو باندې باید شدتاً ملي تجار کار وکړي چې قاطع سره خلک مواجه نه سي.
سیاه صاحب، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس د سرایت له کبله یو فوقالعاده حالت رامنځته شوی. په دغسې یو فوقالعاده حالت کې د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې دولتي مؤسسات، افراد، رسنۍ، سوداګر دا په داسې یو ډول سره رهبری کړي چې وکولای شي ټول د کرونا وایرس د مخنیوي په هڅو کې برخه واخلي؟
د افغانستان حکومت باید خاص برنامه پلاس کې ولري چې ټول دغه میډیا یا زموږ تلویزیونونه دې ته وهڅوي چې څنګه اوس وخت پیسو پیدا کولو نه دي. تلویزیونونه هم باید په دې فکر سي یا زموږ رادیوګانې یا زموږ اخبار سوشل میډیا څوک چې هغه فعالین مدني دي په دې وخت کې باید ټول لاس یو بل ته ورکړي چې خلکو ته آگاهي عامه رایگانه سي چې د یو برخه کې چې هزینه ونه لري.
بله، او دولت په مجموع کې او حکومت په خاص ډول باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت باید هغه خاص فرمانو ته چې ضرورت دی زموږ پارلمان کوم قدمونه اخیستلی سي په آگاهي عامه کې د خلکو سره مرسته کولی سي. د پارلمان خپله وکیلان د دوی فعالیت موږ هیڅ نه دی لیدلی، په شمول د رئیس د پارلمان یا اعضاء د پارلمان. په دې برخه کې باید ډېر توجه وسي او د هغه مرستې چې دوی له بانک جهاني نه 115 میلیونه ډالر دوی لاسته راوړنی دا پیسې باید په ستراتیژي ژیکو ذخایرو چې د خوراکي موادو د پاره دی، د غلجاتو لپاره دی، دوی باید خپل ذخایر ولري که په صورت د دې چې موږ له سخت قاطی سره مخامخ کیږو باید له دې پیسو نه استفاده وسي.
ډیر زیاته مننه سیاست صاحب، څه زیاتوي؟
د پتې آفت یا تاون چې راغلی دی مهمه دا ده چې زموږ استاسې د جامع هر وګړی مسؤلیت پذیره ووسي. کولی سي هر دې ته ضرورت څه چې یو څوک ملي سوداګر یو یا میلیونیر یې له چا سره کومک وکړي چې ستاسې پوهیږي چې ستاسې په کوڅه کې ستاسې ګاونډی ستاسې د قوم یو وګړی ناداره دی او کولی سي له هغه سره د یوې میاشتې کومک وکړي. نو باید دا کومک ورسره وسي چې هغه په کور کې پاتې سي ترڅو چې هم ستاسو ژوند خوندي او هم ستاسو د یو وطندار ژوند خوندي ووسی.
نجم الدین سیاس د سیاس خیریه بنسټ مشر و چې په دې اړه څرګندونه کولی چې څنګه کولی شو په افغانستان کې وګړي له یو بل سره د کرونا د وبا په مخنیوي او د اغیزو په کموالي کې همکاري وکړي. نو مولي ټینګار وکړ چې په دې اړه دا مپو هوی کمپاین باید وړیاوی او حکومت او رسنۍ باید سره په دې برخه کې همکاري وکړي او حکومت باید د پیغامونو او همدارنګه د تبلیغاتو په برخه کې پیسې سپما کړي او هغه په نورو برخو ولګي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږي.
اوس راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فرشتي جلال زی ورته کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې ډیلی میل د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان حکومت له دې سره چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر پر شرایطو اعتراض وکړ، د پنځم به پورز وویل چې د طالبانو سل نور بندیان هم خوشی کوي. افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ سلطنه له زندانه خوشې کړ، خو د طالبانو ویاند ویل چې دا شمیر کافي نه ګڼي او له هغې موافقې سره هم سمون نه لري چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړی ده. د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان حکومت په دې موافقه کې شامل نه و. د موافقه سره سم ټاکل سوی و چې د مارچ په لسمه بین الافغانی خبري پیل سي. خو طالبانو له امریکا سره د موافقه تر لاسلیک وروسته وویل چې د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره باید حکومت د هغوی 15,000 بندیان خوشي کړي او په بدل کې به دوی هم د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د طالبانو یو درې کسیس پلاوی په روسیو کې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د څارنې او د خپلو بندیانو د تایید لپاره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب کابل ته تللی و، خو تر څو ورځو خبرو وروسته بیرته ستون سو او وی ویل چې اضافي بندیزونه او شرایط لګیدلی او دوی نه مني. ډیلی میل لیکلی چې محمد اشرف غنی د بندیانو د خوشي کولو فرمان په داسې وخت کې ورکړی چې په کور د کورونا ویروس د خپرېدو او له بهره د امریکا د مقرر شکایت تر فشار لاندې دی چې د سولې د پروسې له سستۍ یې کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې چارواکي د دې وبا د خپرېدو له امله په زندانونو کې د ګډوډیو له پیښېدو اندېښنه لري. ډیلی میل لیکلي اوس چې طالبان د بندیانو د آزادۍ له پروسې ووتل، دا نه ده معلومه چې بین الافغاني خبرې به څه وخت پیلېږي. ګلوبل ان میل ورځپاڼې چې له کاناډا خپرېږي د بګرام پر هوایي اډه وروستۍ راکټي حملې ته کتنه کړې او تبصره یې پرې خپره کړې ده. دا حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ورځپاڼې ته ویلي چې په حمله کې چاته تاوان نه دی رسېدلی. د ګلوبل ان میل ورځپاڼې هم د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته په اشاره کې لیکلي چې د طالبانو د امنیتي ضمانت په بدل کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په تدریجي ډول له افغانستانه د وتلو ژمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د وسلوالو طالبانو ویاند په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې په بګرام کې پر هوایي اډه په حمله کې لاس نه لري، خو داعش اعلامیه خپره کړې چې په بګرام کې د هلیکوپټرو د ناستې پر ځای ډس کړی و. د داعش د خراسان برخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د داعش د خراسان برخې د افغانستان په شمالي سیمو کې منګولې شخې کړې او د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت یې اخیستی دی. ګلوبل ان میل ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا ډله به شایي په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې وسوال لري، خو یو شمیر افغان چارواکو له ورځپاڼې سره په خبرو کې شک څرګند کړی چې دا شمیره به هم دومره وي. هغوی ویلي چې شایي د داعش د وسلوالو شمیر تر دې ډیر وي.
د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د کرونا وایروس د سرایت له کبله نړۍ ښایي له داسې لوی اقتصادي بحران سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. د IMF مشر پرون وویل چې کرونا وایروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداري ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل دروړي.
د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر کریستالینا گیورگیوا پرون د اپریل په 9 په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نړۍ به د کرونا وایرس لکبله په سګنی 2020 کال کې لداسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ لستر اقتصادي کړکیچ څخه پر وروسته کلونو کې نه وی لیدل شوی. میرمن گیورگیوا دا وینا داسې مهال کوي چې له نړیوال بانک سره د IMF ګډه پسرلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په پام کې ده. دا غونډه د کورونا وایروس د محدودیتونو له کبله د ویډیو کانفرنس په وسیله پلان شوې ده. د IMF مشر وویل چې په روان کال کې به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي او د دې نړیوالې مالي مؤسسې له ټولو 180 غړو هیوادونو څخه په 180 کې به د سړی سر کلنای عاید په کمیدو شي. میرمن گیورگیوا هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي 2021 کال کې به وضعیت ښه شي.
There is no question that 2020 will be exceptionally difficult.
نو موري وای هیڅ شک نشته چې 2020 کال به په بیساری ډول ستونزمن وي. کدا و بعد کال په دوهمه نیمایي کې مخ په ځوړ شي، نو ورسره به د کورونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي چې له دې سره به اقتصاد وغړیږي. نو هغه مهال به زمونږ ابتدایي تصور دا وي چې 2021 به د نسبی ښېګڼې کال وي. د IMF مشر وویل د کورونا وایروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ته تخ کاری او خبرداري ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. که څه هم یو شمیر هیوادونو د کورونا وایروس د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د شاوخوا 8 تریلیون ډالرو په ارزښت پلانونه تر لاس لاندې نیولی دي، خو د IMF مشر پر حکومتونو غږ وکړ چې داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق د اپریل په 14مه نیټه د خپلو غړو هیوادونو لپاره په 2020 او 2021 کلونو کې د نړیوال اقتصاد په اړه خپل خوشینونکي اټکل خپور کړي. د راپور چې جزئیات یې په جنوري میاشت کې د کورونا د وبا له خپرېدو مخکې راټول شوي وو، د دې کال لپاره په سلو کې د 3.3 او د راتلونکي 2021 کال لپاره په سلو کې د 3.4 ودې اټکل کړی و.
دوستانو وس هم د سهار 8:30 بجې شوې. یوار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هرات ولایت چارواکي وایي د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. دا خبره د هرات والی ویان جیلانی فرهاد ازادې راډیو ته وکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. دا شاین قلی اردو بیا وایي چې د جوزجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ شوی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر خبرداري ورکړی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدل له کبله 2020 کال کې خای نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي ساره به په تیرو نوي کلونو کې نوې لیدل شوی. د بخنی په نړیوال سازمان کې د برتانیا د څنګ مشر وایي چې د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو آرس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقتی ډول لزندان نه خوشی کړي. او په ټوله نړۍ کې په کووید-19 ناروغي د مړو کسانو شمېر تیر شپه له 15,000 واوښت. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې هم د سیمې نړۍ او افغانستان په اړه شیبه په شیبه زموږ تازه معلومات کتلی شئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته لاړ شو او نیمه نړۍ او کور کلی وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایرس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر ډیر شو ډیر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر دروړي.
وروسته له هغه چې زرګونو بندیانو د ایران په یو شمیر زندانونو کې د کرونا وایرس د خورېدو د احتمال په اړه په اعتراضونو لاس پورې کړ، د زندان د افسرانو او امنیتي ځواکونو له خونړي ځواب سره مخامخ شول. دا خبره د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې د اپریل پر 9 کړې ده. د دغې ډلې په یوه اعلامیه کې د بندیانو د خپلوانو په ګډون د بیلابیلو معتبرو سرچینو په حواله راغلي چې امنیتي ځواکونو له وسلو او وشکې بایوونکي ګاز څخه کار اخیستی چې په نتیجه کې شاوخوا 15 تنه بندیان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي لږ تر لږه په یوه زندان کې هغه کسان چې په اعتراضونو کې ګډون کړی وو د امنیتي ځواکونو لخوا وهل ټکول شوي چې احتمالا د هغوی د مرګ سبب شوي دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز مشر مرستیالی دیانا التهاوی ویلي چې دا نه هیله کوونکې ده چې ایراني چارواکي د دې پر ځای چې د کورونا وایرس څخه د ژغورلو په برخه کې د بندیانو مشروع غوښتنو ته ځواب وایي هغوی وژني څو اندېښنې چوپ سي. التهاوی وویل امنیتي ځواکونو ته باید سمدستي سپارښتنه وسی چې د دې وژونکو غیر قانوني اقدام څخه خلاص واخلي او د هغو زندانیانو چې د خپل روغتیایي حق غوښتونکو د مجازات ودروي. نوموړي د غرض په یادو زندانونو کې د ځورونو او وژنو په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه هم وکړه. په ایران کې چې د کرونا وایرس سخت ځپلی دی، تر اوسه 30,000 بندیان په موقتی ډول خوشي شوي دي. د دې هیواد د روغتیا چارواکو د اپریل پر 9 وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې 6,200 کسانو د کرونا وایرس نتیجې مثبتې دي او شاوخوا 3,110 کسان ترې مړه شوي دي. پر ایرانی چارواکو انتقاد دی چې په لومړي سر کې د دې ویروس په مخنیوي کې په ځنډ اقدام کړی او متخصصین د چارواکو لخوا په ورکړل شوي ارقام هم شک شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د اپریل پر 9 وړاندیز وکړ چې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره دي خلک د روژې میاشتې پر اتاق سره په مذهبي مراسمو کې له راټولېدو ډډه وکړي. خامنه‌ای په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د روژې عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي. د روژې میاشت د اپریل په وروستۍ اونۍ کې پیلېږي.
نیما نړۍ خسر به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکه چمتو کړې دي د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېری مینوال انجونی او خزي دي خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چیره خولي نه وي
پاکستان چې وي سینونه زیاتی یا مخچم لکسوي یا مغز وړن سوي د پزې خوا او شاده خاتون پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي تر سره کړي
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي او د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دیوې د مشکلاتو په اساس باندې توصيه کوو
د خولا جراحي د ګټي ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي کوم جانبي زیانونه لري او کوم جنو چې د خولا جراحي کړي دا اوس څومره له دغه کار راضي دي
زه د دغه جراحي نه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي
د دغه ټولو پښتنو جواب په همدې خبرونه کې واوري د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړي دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم خو اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو
د تاریخ په اوګدو کې تلخزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي د دغه کار تاریخچه ان د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاتا د عصري طبي علوم لخوا زیاته پاملرنه شوې چې ان په باندنی هوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یو حده د ښکلا د جراحي په واسطه نیول شوې ده د ښکلا جراحي په افغانستان کې یو نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې تلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول د پوزې جګول او نری کول د شوندو پلنول د پوستکي روخانه کول د ونو او ویښتانو کرل او لاسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې تر سره کوي خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځیننجونې دغه جراحي د اړتیا لمخې هم کوي شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده د کالدانی د داغ د لری کولو او د مخ د روخانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې تر سره کړې ده اوس یې لا پایلو خوشاله ده او زیاتوي
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ چې زه ډیره زیاته ورنه زوریدم او کله چې زما هم سنفیان په ټوکه ماته تاپه ویل نو